ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لاسو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابره او تکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیا نیکی هلی او سلامونه او منی د ملګرو ملتونو د امن د سفیر ملالی یوسفزای هغه غږ چې په پاکستانی حکومت یې کړی دی چې د عبدالولی خان په هنتون د مشال خان د قاتلین دی ونیول شي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به روښانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي خبرونه واوري، خو له هر څه مخکې خبرونه. لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د امن سفیر ملالی یوسفزای د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د مشال خان قاتلین دی ونیول شي. تمدا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د شوروي اتحاد وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچوف ویلي غربي هیوادونه وروسته د یوې نوې سړې جګړې په لور روان دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د امن سفیری او د امن نوبل جایزه اخیستونکو ملالی یوسفزی په پاکستانی حکومت غږ کړی دی چې زر تر دره دی د مردان د عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان قاتلینو ته سزا ورکړل شي. تیر شپه په فیسبوک باندې خپل خبر شوی پیغام کې ملالی یوسفزی وویل
حکومت ته مطالبه کوم چې راشي او د مشال خان خاندان سره ودرېږي او غوښتل انصاف ورکړي.
مشال خان د تیر زیارت په ورځ په یاد پوهنتون کې د زده کوونکو یوې ډلې په دې تور ووجلو چې ګوندې هغه د اسلام سپکاوی کړی، خو پولیس وایي چې په دې اړه کوم ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه د ځینې کسانو ذاتی انتقام وو او هغه باندې د اسلام د سپکاوي د تور هیڅ ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي. اسمبلۍ ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک زیاته کړه
ایسی کوئی چیز نہیں نکلی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کچھ کام کر دیا تو اسلام کے خلاف ہے.
تر دې دمه داسې سشي نه دی راوتلې چې هغه د اسلام مخالف وي. د وجل شوی تن د موبایل ډیټا هم راوستل شوی ده او د هغه د موبایل په ډیټا کې هم داسې څه مواد موجود نه دي. اوس هم دغه پیخي پلټنی روان دي. دا یو شیطانی یا ذاتی انتقامی کاروایی کېدلی شي.
پرویز خټک وویل چې د مشال خان د وجنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو تابع کړی ده. بلخوا د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مشال خان د وجنې پر ضد د مدني ټولنې فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي دي او د حکومت نه د دې وجنې ذمہوارو ته د عبرتناکې صدا ورکولو غوښتنه کړې ده. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ دوه هلو دلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. جرمني اجانس ډی پی ای د روس د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري او باید سیاسي حل لار ولټول شي. امریکا ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه خو برخه یې وانه خسته. د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي تیره میاشت ویلي وو چې روس د دعوتنامې تر استولو مخکې له واشنگټن سره سلا مشوره نه وکړي. د ماسکو په غونډه کې د مندنی آسیا د پنځو هیوادونو د استادو ترڅنګ د پاکستان، چین، هند او ایران استادو برخه اخیستې وه. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ د برخې رئیس اشرف حیدری وکړ. تمدا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د میک ماستر د کابل د سفر اعلان د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کړی و.
I'm also sending General McMaster to Afghanistan.
دی وایي د جنرال مکماستر افغانستان ته استوم ترڅو هلته دا وسیړي چې موږ د خپل افغان ملګرو او د ناتو د ائتلاف ترڅنګ سړول پرمختګ کولای شو. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر دقیق وخت نه دی اعلان کړی، خو هندي رسنو ویلي دي چې مکماستر به سبا په نیو دیلی کې له هندي چارواکو سره وګوري او تر هغه مخکې به د جنوبي آسیا د سفر په ترڅ کې کابل او اسلام آباد ته ولاړ شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پخوانی شوروي اتحاد روسي ولسمشر میخائیل ګورباچوف په لویدیز غک کړی دی چې روس سره دی د اعتماد فضا برابر کړي او خبرداري وکړ چې دغه دواړه پخوانی مخالفین د یوې نوې سړې جګړې په لور روان دي. تیر ورځ د جرمني بیلډ ورسپانې سره په یو مرکه کې ښاغلی ګورباچوف وویل چې د سړې جګړې ټولې نښانې ښکاره دي او د سیاسي او پوځي مشرانو رویه ورځ په ورځ جارحانه کیږي. هغه زیاته کړه چې پوځي تګلارې ډېرې سختې جوړول کیږي او رسنۍ دغه سختې تګلارې موضوعات جوړوي او ورته هوا ورکوي او د لویو طاقتونو ترمنځ تعلقات خرابېدل دوام لري. ښاغلی ګورباچوف وویل چې د غرب او روس ترمنځ د وسلو ځغل وار لمخه روان دی. چارواکو او عیني شاهدینو ویلي دي چې تیره ورځ په میډیټرینین سمندرګي کې د سپو وهلو بیړیو نه د دوو دورو نه زیات هغه تاریکي وطن ژغورل شوي دي چې یورپ ته د تلو په هڅو کې دي. په دغو کې د یو کس مړی هم موندل شوی. د ایټلی د سمندري ساتونکو د ادارې ویان ویلي دي چې په دې امدادي کاروایانو کې د غیر دولتي ادارو بیړیو او د دغه هیواد د سمندري حدونو ساتونکو په نورلسو عملیاتو کې د ربر نه جوړ شوي 1400 او د لرګي نه جوړ شوو د دریو بیړو نه 2040 تاریکي وطن ژغورل دي. د تاریکین وطن پاړه نړیوالې ادارې ویل دي چې سخت کال د سمندر لاري یورپ ته تقریبا 2000 تاریکین وطن ورغلی دي او زیاته وی چې د شپګنی مسونه زیات یا خمړ شوی دي او یا لادر کدي. او وروسته خبر ده چې حسن روحانی چې د ایران د ولت مشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکو میاشتې د جمهوری ریاست انتخاباتو ځان امیدوار نومولی دی. د انتخاباتو تل د واکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د تاریخي اټمي موافقې په باب د ټول پښتنې په سترګه قتل کیږي. راپورونه وایي 18 کلن روحانی پرون د جمعې په ورځ د نوم ثبتولو د دورې په څلورم ورځ ضروري اسناد وسپارل. روحانی وویل چې د ایران د لا پرمختګ لپاره بیا د انتخاباتو بهیر ته راغی او زیاته چې په دغه هیواد کې د نورې ازادۍ آرامۍ او په ایران کې د پراخ امن او لا پرمختګ لپاره د انتخاباتو ډګر ته راغلم. موږ ټول باید د منځلاري اسلام لپاره راشو. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. ملالی یوسف زید ملالی یوسف زید مشال خان د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې.
زمونږ مخ به هر خلکو ته کمپلینینګ کو خو زمونږ د ملک نوم هغه کسانو ته ډیر زیات بدنام کړی دی چا چې ټوپک راغستل بل انسان وژلی دی د مذهب په نوم.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د پلټنو نه ثابتېږي چې مشال خان د اسلام سپکاوی نه وکړي. د افغانستان د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې ولس وایي چې امریکا چې کوم بم غورځولی و داعش وسلوالی وجلی.
دغه سیمه چې بمبار کې شروع ده دی کې مطلق داعش و په دې ولې دا خلک سترګې پټي ولې زمونږ په عزت کې ګوتې وي دلته داعش و.
قبایلی سیمې او افغانستان مهم په پام کې دی. د خبرونې پروسته نیمایي کې به روښانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي خبرونه واوري. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونې هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې دوام لري. تاسو په دې خبرونو کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ تر څنګ یو شمیر سړي او مرکه اوري. په دې روانه خبرونه کې تاسو ته مهم مطالب راغون کړی دي. د خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د تیر زیارت په ورځ باندې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې یو زده کوونکی مشال خان د پاریدلې ډلې لخوا ووجل شو. په دې اړه باندې د ملګرو ملتونو د امن سفیر بیګا په فیسبوک یو پیغام خپور کړی دی. په دې اړه باندې دا راپور اورو د یوې وړې دمې نه پس. د ملګرو ملتونو د امن سفیری او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملالی یوسفزای په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې د زده کوونکي مشال خان د وجلو ذمہوارو ته د سزا ورکړل شي. تیر شپه د ملالی یوسفزای د پلار ضیاءالدین یوسفزی په فیسبوک پاڼه خپور شوی د پیغام کې ملالی یوسفزای وویل
حکومت ته دا مطالبه کوم خاندان سره
ودرېږي او غوښتنه انصاف ورکړي. ملالی یوسفزای په خپل پیغام کې د پاکستان په حکومت، سیاسي او ریاستي ادارو غږ وکړ چې په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریدې د راپورته شو سپو دی مخه ونیسي.
سیاسي پارټیانې چې دی، حکومت چې دی، زموږ چې کوم ریاستي ادارې دي، ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شي، تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږي او غوښتنه انصاف ورکړي. په دې کې غلي مه پاتې کیږئ، ځکه چې دا واقعي سبا هم کېدای شي. که تاسو وس غلي شوي دا واقعي به رواني، او که تاسو بس راپاسېدی خبر وکړه، داسې قسمه سیزونه بیا نه کېږي. تاسو یې هم د دې لپاره تاسو خلکو له انصاف ورکوئ چې تاسو انصاف نه ورکوئ، نو څوک به انصاف ورکوي؟
د ملګرو ملتونو د امن سفیر زیاته کړه چې کوم خلک د مذهب په نامه ټوپک پورته کوي او وجنې کوي، هغوی په نړۍ کې د پاکستان تشخص ته زیان رسوي او پاکستان بدناموي.
زه پاکستان ته ټول پاکستانیان ته دا پیغام ورکوم چې تاسو رايوځي شئ، زموږ ملک نوم بدناميږي، زموږ ملک چې دی هغه به چې داسې قسم واقع کېږي، که په پېښور کې ماشومان مري او که دا واقع وشوه، زموږ ملک بهر ډېر غلطي مېږي او زموږ زیات تر ځینې خلکو ډېر سینسیټیو دي. زموږ ملک نوم بدنام شو، اسلام نوم بدنام شو، زموږ مخ به هر خلکو ته کمپلینینګ کوو، خو زموږ د ملک نوم هغه کسانو ډېر زیات بدنام کړی دی چا چې ټوپک راغستلې بل انسان وژلی دی د مذهب په نوم.
ملالی یوسفزای په پښتو او اردو ژبه کې خپور شوی دغه پیغام کې وویل چې کوم کسانو مشال خان وژلی دی، هغوی نه د اسلام او نه د پښتنو نمائندګي کوي.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، هم د مشال خان په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیر ماخام د پښتونخوا د اسمبلۍ په غونډه کې د مردان په ولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وجلو د پیښې غندنه شوې ده، او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې تر دې دمه صوبایي حکومت داسې کره معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه تن په رښتیا د مذهب سپکاوی کړی و. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پښتونخوا د اسمبلۍ په غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان نومي زده کوونکي د وجلو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. اسمبلۍ ته د وینا پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې تر دې دمه حکومت داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګنې دغه تن په رښتیا د دین په سپکاوي کې ککړ وو.
نہیں نکلی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا اور ایسا کچھ کام کر دیا تو اسلام کے خلاف ہے.
تر دې دمه داسې سشي نه دی راوتلې چې هغه د اسلام مخالف وي. د وجل شوی تن د موبایل ډیټا هم راوستل شوی ده، او د هغه د موبایل په ډیټا کې هم داسې څه مواد موجود نه دي. اوس هم د دغه پیخي پلټنی روان دي. دا یو شیطانی یا ذاتی انتقامی کاروایی کېدل شي چې سوتنو ګنشمیر زده کوونکی بلوا کړل، او زما په اند دا یو ډیر لوی ظلم شوی دی. د پښتونخوا په اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دغه پیخه په دا ډول وغندله.
په کوم انداز کې د ظلم انتها شوې ده؟ دنیا زموږ دا پیغام ورکو چې خدای موږ په دې وطن کې عدالت نشته، خدای موږ په دې وطن کې ضابطه نشته، قانون نشته. شو چوکې چې چا لړو لړو ټوکرا ټوکرا هغه په لوړو باندې، په کانو باندې، په لکو باندې کم
ازیت سره چغا مرشو سول پکا. سردار حسین بابک له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د دې پیخي عدالتي پلټنې دي تر سره کړي،
چې د جنونیت دا سیلاب چې ده دا به شعور خلک نه پریږدي. د دې لپاره دې جوډیشل انکوایري وکړل او داسې قرار واقع شته داسې خلک ته میلاد شته چې دلته دا کوم مذهبي جنونیت چې په زور روان دی
د صوبے اعلی وزیر پرویز خټک د عدالتی پلټنو د غوښتنه ومنله، او وزیر اعلی پرویز خټک وویل د هوم سیکرټر سره زما تازه خبرې شوې دي چې ما ته دا کیس راولېږي چې زه د عدالتی پلټنو امر ورکړم. د دې سمې پلټنې پکار دي، او ککړ کسانو ته سمه سزا ورکول پکار ده چې څوک په راتلونکي کې داسې ونه کړي. د اسمبلی په غونډه کې د مردان په پولیسو او د پوهنتون په انتظامیه هم نیوکه وشوه چې په پوهنتون کې د مشال خان وهل ټکول تر دریو غنټو پورې روان وو او انتظامیه او پولیسو د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کول. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
په درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
تاس مشال ریډیو ته وګیوم د مشال خان په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو کراچۍ ته په کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او د مدني فعالان او زدهکونکي راجم شوي وو او د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. په دې مظاهرې ته زموږ همکار محمد عمران هم ورغلی وو او دا راپور برابر کړی.
مظاهرچیانو پر دې مهال د مشال خان انځورونه پورته کړي وو او د هغه لپاره د انصاف غوښتلو نارې وهلې. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاؤنډیشن مشر میناز رحمان مشال ریډیو ته پر دې مقول
چې موت کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے.
دوی د خلکو لچا دا واک ور کړی چې سوک وژنی کچا کوم غلط کار کړی هم دی نو دلته زموږ سره عدالتو نشتا. قانون موجود دی، باید داغي خیال وساتل شي. د چا د مرګ حق چاته هم نه دی ترلاسه. مونږ په ځنګل کې نه اوسېګو بلکې په یو ریاست کې ژوند کوو. چرته چې یو آئین موجود دی، عدالتو نشتا، یو پوره نظام دی. اوس چا چې دا کار کړی ویډیوګانې راغلي، باید د دې د لارې دغه خلک په ګوته کړی شي. مونږ د ریاست نه هم دا غوښتنه کوو چې دغه کسان دې ونیول شي او سخت سزا دې ورته ورکړل شي. د عوامي نیشنل ګوند ذیلی تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن هم په دې مظاهره کې ګډون وکړو. د یاد تنظیم د سند صوبې مشر اجاز اسلام وویل
نن سبا خدا چې دغه روان دی چې که څوک قتل کوي نو دغه یو آسان حل دی چې هغه د توهین رسالت الزام ولګوي بغیر څه ثبوت بغیر دغه نه هغه داس وجلې شي. دا نن سبا د معاشرې یو حصه جوړه شوه او د نیشنل یوت ارګنایزیشن طرف نه زه ډېر زیات مزمت کوم او حکومت وقت میں مطالبہ کوم چې دغه کم خلک ملوث دي هغه د سریام پانسی ورکي
مظاهرچیانو پر دې موقع د پوهنتون په انتظامیه هم ټکونه وکړل او ویل چې دومره لویه پیښه د یو پوهنتون دننه کېدل دا سوالونه راپورته کوي چې څنګه زده کوونکي راغونډیږي، د چا د مرګ تیاریانې کوي او د پوهنتون انتظامیه هیڅ نه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
از مشال ریډیو ته وکی تیر مازیګر د پیښور پرسلم مخې ته د مدني فعالانو لخوا د مشال خان د وجنې په ضد مظاهره ترسره شوه. دوی غوښتنه کوله چې د مشال خان د وجلو په پیښه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکړل شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې په ضد د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته د مدني فعالانو لخوا ترسره شوه او په دې مظاهره کې دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته دي انصاف ورکړي او د هغه په وجنه کې ککړ کسانو ته دي سخته سزا ورکړي شي. د دې لاریون پر مهال مدني پال او د پښتون زده کوونکو د سازمان مشر طارق افغان صدا ډول وینا وکړه.
مردان پولیس دا هم برابر شریک دی، دا یونیورسٹی انتظامیہ دا هم برابر شریک دا، زمنگ میڈیا پتی باندھی انتہائی خوشدلانہ خاموشی اختیار کرے دا منگ مطالبہ کو دا چیف جسٹس پاکستان نا چدہ دی واقعی دی جوڈیشل انکوائری وکرشی
په دغه محل مدني پال ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل
دوی چې په سره ورځ باندې په کم انداز کې دی وجلې دي نه د اورېدو قابل نه ده د بیانېدو قابل نه ده په کاڼو باندې په لرګو باندې جامع ورنويستې دي درې غنټو کې دا سړی مړ کړی دی دا الګ دا ګستاخی نه کړې دغه لکانو چې کم دا ماشوم وجلې دي د دې ویډیوګانې موجودې دي په کار ده دی چې د فوج په چکم عدالتونه دي د دهشتګردو خلاف نو پاکه طالبان چې سکه یې د لکانو خو دغه نه زیات کړی دي دغه د قاتلانو ته دغه عدالتونو په ذریعہ سزا ورکړي.
یو بل مدني فعال عصمت شاه جهان وایي
افسوسناک خبر دادا چې دا شی زمونږ سماج کې اوس داسې پیلاو شو لکه کینسر په تور باندې چې یو تعلیمي اداره چې هغه نه دا توقع وي چې هغه کې بروشن فکره د سماج معمار د دې سماج جوړولو والا بیدار خلک برا پیدا کیږي هغه کې داسې واقع وشي هغه وجه دادا چې خاص طور باندې پی ٹی آئی حکومت او د جماعت اسلامی مشترکه حکومت چې دی 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 ادارو کې کنزرویټیو خلکو د قدمت پرست خلکو د مذہب پرست خلکو د جنونی خلکو نه ډکه کړی دی دلته نه چې کله ترقی پسند خلکو باسي ترقی پسند سوچ ختم کی تخلیق ختم کی علم ختم کی هنر ختم کی نو دا سماج دی اخر بوزي کم طرف تا.
مدنی پالانو ویل چې هغوی تیر ورځ د مشال خان جنازې لپاره ثوابی ته هم ورغلی وو او هغوی به د مشال خان د دریمې ورځې په مراسمو کې هم په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اوس تاسو ته د رډیوي خپرونو تر څنګ نړیوال ویډیویي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په اتو نیمو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو تاسو ورزو په دې د خبرونه په دې برخه کې افغانستان ته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د امریکا لخوا د غورځېدلې بم په اړه څرګندونې کړې. خان محمد سیند پې نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د غوس ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې چې د داعش پر ضد کوم اقدام شوی پر ځای او لازمي اقدام دی. جنرال نیکلسن د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د چین په ولسوالۍ کې دغه عملیات د بهرنۍ ځواکونو پخوانی تصمیم و او له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره شو. خاغلی نیکلسن وویل د داعش د ځالو له منځه وړل د امریکایي ځواکونو عمده هدف دی او د دغې ډلې د بشپړو ځپلو لپاره به په راتلونکي کې هم عملیات ترسره کړي.
The munition we used last night, the GBU-43.
کوم بم چې تیر شپه وکارید دا سي ډیزاین شوی و چې د داعش ټوله ځاله تونلونه او چاودیدونکو مواد یې لمنځه وړي. دا بم د ځانګړو اهدافو لپاره کاریږي.
خاغلی نیکلسن وویل داعش په دغه ولسوالۍ کې تونلونه ایستلي او مواضع یې قوي کړي وي چې له افغان او امریکایي ځواکونو څخه خوندي وسي. نیکلسن د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دغه حمله د مخه د ملکی خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوی وو. د ده په خبره هیڅ اسناد او شواهد نشته چې په دغه حمله کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبل اوختی وي. خاغلی نیکلسن دا هم وویل چې هر ترهګر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ځاله جوړه کړي د افغان حکومت په همکارۍ به له منځه ولاړه شي. امریکایي چارواکو هم ویلي چې تیر شپه د افغانستان په ختیځه سیمه د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد ستر غیر هستوي بم کارولی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې دا ډول بم په تیرو عملیاتو کې نه دی کارېدلی. راپورونه وایي چې د داعش ډله اوس د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې لیدل کیږي. د امریکا حکومت دا هم ویلي چې په تخمینی توګه د ننګرهار په ولایت کې د داعش شاوخوا 200 جنګیالي موجود دي، خو افغان حکومت ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دغه ډلې د جنګیالیو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پنځشنبې په ماخام د چین ولسوالۍ په اسدخیل سیمه کې بهرنیو ځواکونو د داعش وسلوالو په مرکز د بمونو مور په نوم تر ټولو قوي ترین بم استعمال کړی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو قومي مشران د ورستو درنو بمبارو هرکلی کوي او له چارواکو غواړي چې خپل بریدونو ته دوام ورکړي تر څو د وسلوالو زالې له منځه لاړې شي. په دې اړه نور حال د مون خبریال شاه محمود شینواری راکړي.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د پنځشمې په مخام شاوخوا 2 بجې د بمونو مور په نوم تر ټولو قوي ترین بم د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې د داعش ځواکونو پر مرکز استعمال شوی. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې بم د غورځولو اواز دومره زورور و چې ټوله ولسوالۍ ولرزوله. یو څو تنو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
دا ډیر زورور او ډیر هیبتناک بم او دغه کورونه او دغه ځمکې ټوله ولرچولې.
چې کومه دغه بم چاوزنه وشو کنه دا برزه کې یو خمس وغټه خمس او دوی مرکزونه دي پکې. او بس دغه بم چې و چاودې موږ په خپل باندې یاریان شو ذات شای وشو ډیر کوټ کې غټ بم وکنه. بل دوی برې دغه وطن نه موږ دغه برزه ولترای نشو دوی زوره ورو د لاسه نشي موږ دغه کته خلک نشي او بس پورسم باندې نه برز موږ دغه برې وطن ټولې جو ټول کړي او دوی پکې خپل کورونه دي واړه او خځې او مالونه او دغه بارز پچین را داز دا وطنی نگی دا مالونه زیر طول را وستیلی و بزی مامن که وسم دیره کردی او از منگ کورونا طولم دوی کردی جب که از منگ خلب که نشتا دای.
د جمعې پورز د گرمی وروستا د همدی بمباری پتلاو دا چین ولسوالی قومی مشان و د ننګرهار ولایتی شورا یو شمیر غړو هم خبری ناسته درلوده. دوی په دې خبری ناسته کې په چین ولسوالی کې د داعش پر ضد وروستي هوایی بریدونه وستیل او له مرکزی چارواکو وغوښتل چې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
اوس که زموږ کور رانه کې پروا نه شته که زموږ کلی ورانه کې پروا نه شته خو موږ د خپلو کورو له بوزي په عزت کې په افرو کې دا زموږ نظام دی دا زموږ حکومت دی دوی باندې موږ حق لرو. دغه سیمه چې بمبار کې شروع ده دې کې مطلق داعش په دې ولې دا خلک سترګې پټي ولې زموږ په عزت کې ګوتې وي دلته داعش دغه کورونه زموږ یو وارې سوي وران شوي ټول کندې کنډوالې دي په هغې کې داعش اوسېده یو کلی بلته سوری کړو بلې بلته سوری کړو ټولې غار غار کړي وو.
خوشبختی زمونږ پکې دار چې دې کې زمونږ ملکیان عام وګړي د کورنۍ وګړي او عام خلکو ته پکې زیان نه رسېده. دا زمونږ لپاره د خوښۍ او د خوشبختۍ ځای دی. تر څنګ زمونږ د هیواد دښمنان پاکستانی استخبارات پاکستانی رسنۍ د پاکستان تعلیم سټي د دغه عملیات پر خلاف منفي خبرې کوي او هغوی داسې وایي چې ګویا دا د دغه بم د امریکایانو یو امتحاني بم چې په افغانستان کې امتحان کو دا امتحاني بم نو دا ازمایښتي بم نو.
بلخو د ننګرهار د ولایت وینا تاوله خو غنی وای د پنځشنبې ورځې په مخام د دې قوي بم د استعمال په پیل کې درې سمتي ویجاړې شوې چې په خبره دوی ته د ورکل شو معلوماتو لمخې شاوخوا 2 تنه د داعش وسلوال پکې وژل شوې دي.
د برید کې د داعش ډلې 3 مهمې سمتي لمنځه تللې دي. لمړني معلومات د تلفاتو په اړه زموږ د دې چې په دې پیښه کې په وڅ مڅه کې 22 داعش وسلوال په دوی مسمسه کې د شپټو په شاوخوا کې د ایش وسلوال وجل شوی دی او په درې مسمسه کې لا هم زموږ پلاتین دروازه تر سورو خان شي چې څومره تلفات لرو ولی تلفات خای تر دې هم ډیر زیات وو سی کې.
د خبرو شو ریپورتونو لمخې په غیر اتمی بمونو کې دا تر ټولو قوي ترين او لمړنۍ بم دی چې دا چینو لسوالې په ستخلو سیمه کې د ایش په مرکزونو استعمال شو.
د نیمه نړۍ غږ
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان و هم رانه زمانه کچ جوی بوتلو ده اتاو میاست
تا چی پا ما ترشیو نماوی چی ده زمان فرند منده چی کمی دیکه نه پکتار ده چی ده رانه تا راو ده پا شپک که پاتی شیو
پا اونی زخپراونه ده نیمی نره غک که ده پختنو میرمنو لپاره ده کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه ده اغیز پاره معلومات تر کون
مونو سوچ برکو نو فکر برکو چی کمی ده تطریه ده پاره چی کمی پا مختص ده پاره دوری اغیز بلا خزان ترشان که
سمرا کویا یا وردیا سمرا حیمت لڈکا کبایل پختنه ده بلا نشتا
ده خبرونه چی احمد شا آزمی ابراندی کوی هر شمبه یا خالی ده پیخور پر وقت مازیگر پاوکم 15 بجه او هر یک شمبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه او ریدلشه
اسم شالی رو تغوگی او اس ده لستیم بجو ده خبرنو لندیس د ملګرو ملتونو د امن سفیر او د امن نوبل جایزه اخیستون کې ملالی یوسفزی په پاکستانی حکومت غږ کړی دی چې در تر در د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان قاتلونو ته سزا ورکړل شي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنه د ځینې کسانو ذاتي انتقام او هغه باندې د اسلام د سپکاوي د تور هیڅ ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ دوه هلو دلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار میک ماستر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي هیئت په مشرۍ اذربایجان ته ځي. په دې سفر کې به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم ورسره ملګری وي. د پخواني شوروي اتحاد وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف په لویدیځ غږ کړی دی چې روس سره دې د اعتماد فضا برابره کړي او خبرداری وکړ چې دغه دواړه پخواني مخالفین د یوې نوې سړې جګړې په لور روان دي. چارواکو او ویني شاهدینو ویلي دي چې تېره ورځ په میډیټرینین سمندرګي کې د سپو وهلو بیړیونه د 2000 زیات هغه تاریکي وطن کورل شوي دي چې یورپ ته د تلو په هڅو کې دي. په دغو کې د یو کس مړی هم موندل شوی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته خبرونه وړاندې کوو. تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل چې هر اونۍ تاسو لپاره منور شا برابروي. دا خبرونه تاسو یو واري مخکې مورېدلې ده نو راځئ چې واورو روښانه مستقبل او دینه پس په تاسو ادبي او کلتوري خبرونه په تکراری توګه د باز محمد عابد جوړه شوې د باختر ستوري واوري. راځئ چې واورو دا خبرونه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. هر کال په دنیا کې د مارچ 8 نیټه د خزو نړیواله ورځ منځل کیږي چې پکې د خزو حقوقو ته کتنه کیږي او حکومتونه ژمنه کوي چې په راتلونکي کال کې بعد د خزو ژوند لا نور ښه کوي. دوی ته بدرناوي ورکوي او بریاوي به یې ستایل کیږي چې دا راز د خپل هیوادونو په پرمختګ کې د سړو سره یو شان برخه واخلي. پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر په 8 مارچ د جنکو تعلیم تاج منتیا خودلې خو دې لړکې شمیرې د تسلی وړ ندی او داسې ښکاری چې په دې برخه کې لا هم د هیواد ته ډیر کار پاتې دی. د پاکستان د تعلیمي شمیرو او معلوماتو د انتظام قامی ادارې د تازه ریپورت تر مخه په 2018 کال کې په دې هیواد کې د سکول د عمر خواوشا 2 کروڑه او سلیریش لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاتره یې جنکې دي. که د دې ریپورت نور تفصیل وګورو نو په بلوچستان کې 3.5% هلکان او 80% جنکۍ د تعلیم نه محرومې دي. په قبایلي سیمو کې 3.5% هلکان او 80% جنکۍ او په خیبر پښتونخوا کې 3% هلکان او 55% جنکۍ له سکولونو بهر دي. سیړونکو وای په قبایلي سیمو او بلوچستان کې دا ډول شمیرې راغونډول ډېر ګران کار دی او اکثره دا شمیرې په اندازو تکیه کوي. نو د نن ورځې په روښانه مستقبل کې به موږ په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم حال اخلو چیرته چې 55% جنکۍ د تعلیم نه بې برخې دي. په دې حق لمو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان سره خبرې کړې دي. هغه وایي د جنکو د تعلیم نه بغیر د ملک پرمختګ ناممکن دی.
زمونږ حکومت خو چې راغلی دی ایجوکیشن خو زمونږ ایجنډا باندې وا ایجوکیشن ریفارمز ځکه چې موږ ته پته و چې د جنکو تعلیم ډېر وروسته دی دلته کې. اوس هم دا دوره کلونه تیر شل اوسم چې اصليت باندې ګوري کله کله حکومت یو فکر لکه مخکنی حکومتونو عجیب عجیب فکر راستل او چې اوس ورته ګورو نو 37% دی 37% نه زمونږ لټرسي جنکو والند سیوا شوی بیا موږ سره چې لګېدلې زمونږ بل سیمه زمونږ اوس موږ سره به ان شاء الله زموم شي چې پښتنې جنکه دی هلته فاټه کې نو هلته که خود الله سدولس زیات زیاته 15 که مونږ دا ټول اسې ګیس ورک دی اسې مونږ د ځان فرضي خبرې دا دي ځکه چې دغه خو کوکو نو مونږ سټډیز او هغه خو شته دی نه چې مونږ هغه راجمع کړو مواد راجمع کړو نو دا تشویشناک دغه دي حالات فکر والا دي
دا چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د جنکو د تعلیم په حواله سمره بدلون راغلی د تعلیم په اړه سیړنیزې ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورکسی مشال لريو ته وویل
دلته کې د تعلیمي معیار اسې هم سره ګډ وډ ده خو بیا هم کوم انالیسس وکړو د لسکالو انالیسس کې ډېر فرق شته نه کله تاسو ته وایم چې ډېر اپ اینډ ډاون راغلي دي ډېر اپ ډاون نه دي راغلي اوس هم سره په کبایلي سیمو کې 75% جنکې چې کومې دي د اوټ اوف سکول دي چې کومې نه بهر مشمانه 15% او انس بیا کوم دی بلوچستان هغه پښتنو سیمو ته لاړ شو چې په پښتونوالي سیمې دي هلته هم موږ سره بیا د جنکو تعلیم د نش برابر ده
له نوموړي مو پښتلې چې د جنکو د تعلیم په وړاندې سخندونه دي او آیا پښتانه د جنکو د تعلیم په حق کې نه دي کڅنګه
دا موږ کلچر نه چې موږ وایو چې موږ په جنکو باندې تعلیم نکوو یا موږ په جنکو باندې تعلیم نکول غواړو خو البته چې کوم موږ سره میټینګ فیسیلیټیز دي یا موږ سره سهولتونه دي هغه دومره نشته چې موږ خپل جنکې سکولونه ته ولیږو دا هغه ریزنس کې ګوري زیاتر والدین دا وایي چې را لکه زمامو شوم ته په سکول کې فیسیلیټیز نشته یا زمامو شوم ته سکول بالکل شته نه ټول نه زیاته په کبایلی سیمو کې د سکول تک چې سکول زما په کلی نه یو 2 کیلومتر یا 4 کیلومتر لري جوړ شوی دي د دې مختلف نورم ریزنس دي خو دا نه ده چې موږ په خپل جنکو باندې تعلیم نکوو جنکو باندې موږ تعلیم کوو
په دې حق لا میراج همایون خان ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نورو ترقیاتی کارونو پر ځای صحت او تعلیم ته ترجیح ورکوي او په دې لړ کې د جنکو تعلیم ته خاص توجه ورکړي ده
زمونږ چې کوم اقدام وچت کړی دی ورته نو یو خدای دې چې اول هغه سکولونه چې سکولونه وو د جنکو سکولونه اوس کوم پرایمری سکول جنکو الکان دواړه یو ځای کړ مخلوط هم کړ چې کوم ځای کې جنکو سکول نشته نه د الکان سکول کوم ماشومان جنکه تر پینځم ما پور سبق ویلې شي کوم پینځم نه تر دویم پور خو غي ویلې شي بل فیصله دا وکړ چې موږ نوې سکولونه جوړول نه خبردای بهتره بدای چې هغه سکولونه مونږه پوره کوچ کم نیمګړو هغه کې فیسیلیټیز نو او ډېر د جنکو د پاره ډېر اهم فیسیلیټی دا د چالتہ کې واشرومي وسلخانی چې ماشومانه الته کې تلی شي نو وی سکول نه چې کوم جوړیږي د نن نه پس کوم جوړیږي نو 15% بچینه او د جنکو او 15% به د الګانو نو دې کې به د ریشنلایزیشن مو شو او دا کمې چې دغه دا به پوره شي
د پاکستان د تعلیمي شمیرو او معلوماتو د انتظام قامي ادارې خپل دی ریپورت کې وړاندیز کړي چې د خزو د تعلیم عام کولو لپاره د غیر رسمي زده کړو سلسله هم شروع کول پکار دي چې دا راز هغه خزو ته هم مقور کړ شي چې د سکول عمر یې بغیر له تعلیم تیر شوی دی په دې اړه د منصوبو حال اوریدل شي لې وی لاندې د مورستا
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه تغوږی چې پکې داوار د خزو د ځانګړي ورځې په مناسبت د پاکستان په پښتنو سیمو کې د جینکو او خزو د تعلیم پاړه حال درکو په دغه هیواد کې د سکول د عمر 22.4 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاتره جینکې دي حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دې لړ کې څه خاص هلې ځلې کوي د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هڅه کوي چې په دې صوبه کې تعلیم عام کولو ته خاص توجه ورکړي خو بیا هم په زیاتره لرو پروتو سیمو کې د جنکو لپاره د پرایمری یعنی پنځم جماعت نه پورته سکولونو ډیر کمې دي د لړ کې غیر سرکاري مرستندوی ادارې هم له حکومت سره همکاري کوي په دې ورستیو کې په سواد کې په دې حواله یو غونډه شوې چې غیر سرکاري ادارو یې تنظیم کړي وو په دې کې د یوې ادارې کارکونکو مشال ریډیو ته وویل
زمان حسینہ دے اور آئی ڈی زمین آرگنائزیشن دے بولے کہ ایز اے سینئر ایڈوکیسی آفیسر چلیں کار کو زمین آئی ڈی چکن ادارہ وغیرہ پاکستان بیس کے لکھا نیشنل این جی او دا اس چکن منگا پروجیکٹ سوات کے چلوں دا تعلیم حوالے چلے دے دا چلے منگا سوات کے پا seven tehsil jo hai ke da selected in has been the coming way ke plan the school study home middle school che de da re sai mashuman tanish ta school ni de jat le de ami le le de yo da mashuman ke kala tinjam pas ni da un se kurun ke na si na sada hui so social constraints ki se le ke no da si se issues che ja ami le de school de ni che de ni sa ni da pa kur ke pa shi na ke pa da ni si na ja ni shi sa ta de ni sa a re ke la ko ke mong da
د ایډیا نوم غیر سرکاري مرستندوی ادارې یو بل کارکون کې راته د خپل اهداف په اړه وویل
زمانو شفاعت او ز د سواد اوسیدونکو یم زمونږ میډل سکول چې لري تمونږ اکسلریټډ لرننګ پروګرام وایو د دې یو کلاس دورانې چې دا نو هغه شپږ میاشتې ده اسې خو یو کلاس چې دی نو هغه په یو کال کې بس کیږي خو دلته مونږ دا ALP Accelerated Learning Program چې په دې کې مونږ یو کلاس لري نو هغه په شپږ میاشتو کې دوه دا سبق خولې کیږي او دوه بیا چې شپږ میاشتې پس امتحان ورکی نو بیا هغه بل کلاس شي اول زموږ سره شپږم کلاس وو دا شپږم کلاس دې شپږ میاشتې پس امتحان شو او وس ماشومان چې کمی دي نو هغه موږ سره اووم کلاس کې سبق وای
شفاعت بی بی زیاته کړه دوی د حکومت او نورو مرستندوی ادارو سره په ګډه کوشش کوي چې د اتم جمعات نه بره هم د دې جنکو د تعلیم لپاره مواقع برابر کړي د نوموړي سره په سکول کې داخلي یوې ماشومې سره مهم خبرې وکړي هغه وای
زمانم فاطمه عزیز رپلاننګ می محمد عزیز او د سګلای کلی پینځه پر سکول کې ونګ وې نو زمونږ د سکول ډیر زیات لرو نو مونږ به نشوتلې او دا زمونږ کلی خلک ډیر کمزور هم دي او پیسې به هم نشي ورکولې او زمونږ سره ډیر شوق او خو زمونږ هم کمزوري او هو لري او مونږ به 2 کیلومتر لار پیاده والا او هو بلالا د ګاډي پیسې اغستې 1200 روپۍ به ګاډي اغستې او چې مونږ به سکول ته تلو نو باغ هفته هفته کې به دننه ځو بوټان هم شي د هر څه په کې زمونږ د ارمان مونږ وایي چې مونږ ته په دې کلي کې دننه سي او سکول دي سي راش چې میډل سکول بیا زمونږ دوه کاله اسې په کورو نو بیا آیډیا والا کله راله نو مونږ بیا داخل شو دا ډېر ښه دی او زمونږ مسیحان مونږ ته هم ډېر ځان کړی د سرکاري سکولونو نه هم زمونږ ته ډېر ځان کړی او مونږ ښه په سبق باندې پوهېږو زمونږ دا ارمان دی چې مونږ ته نهم او لسم هم شي او په زړه مې دا ارمان دی چې ټیچره جوړه شي تعلیم رڼا ده
د فاطمه بیبي مور یاسمین بیبي مشال ریډیو ته وویل او بچی لري او غواړي چې دوی ټول ښه تعلیم ترلاسه کړي
زما سلور میلیونه دي او درې میزامن دي نو دا په لونو کې دا دریم نمبر ده یوازې د خپل بچی لپاره سوچ نه لري لکه دا غو کلی د خلکو د بچو لپاره هم سوچ کوو لکه دا کلی مخکې شي د کلی کې تعلیم راشي د کلی کې تبدیلی راشي نه دې لپاره مونږ لکه خپل هم ډېره قرباني ورکو او نور کسانو ته هم ډېره دغه کوو چې لکه تاسو خپل بچی دغه کوي سبقونه پی وایي نو ډېره زیاته خبره ده د سبق مطلب دا نه لري چې یو سړی دې سبق وایي هغه دې نوکری
وکی دا د خپل ګند تیرولو یو رڼا ده یاسمین بیبی نه پوښتلی چې په خپل یې تعلیم کړي او کڅنګ او دا چې نور میاند ته به د جنکو د تعلیم په اهمیت سوی لغواړي
نن می دی ویلې او کلاس بم دریم ویلې دی خو زمونږ سم مسله و چې دا غوې جن نه نه ویلې نو واسه به دې خپل بچو باندې هو لکه غریبی او د خو څه اخوا دی خو کو خو لکه زم چې په دو سبقونه وای نو ډیر زیات به خی په خپل مینه دی ویلې اوس ډیر ارمان کوم دا لکه نو د جن کې چې دی کنه دا یو شان ته الواد دی دخل کو نو الله فکر دی ګار وای چې لکه تاسو یو شان و نه کړنلی نو تاسو به بیا هم په دې باندې عذابې دی زما خپل زمير خودي سي وايي چې د الګ چې دی نو دا د وس خامن دی او د ارز مزدوري کولای شي د ارز ګرځې دی شي ارز دغه کولای شي نو د جنکو د فار ډیر زیات کوشش زکه پکا دی چې دا به وسم دي تور سريوم دي او لکه دوته ډیر زیاتې مسلې و دوته راځي کنه اوس یو جنای واده شي هغه ته دا مسله جوړ شي چې ای خاون وفات شي دغه بچی پاتې شي یا خاون مازور یي یا د شي څه بس مجبوري نو خامخا د خزي تعلیم کړي نو خپل به ترنا وي او داغه به ځنه د پیسو د ګټلو یو ذریعہ دغه کنه نو د بل لاس ته پاتې
نشي.
د تعلیم ماهرین وایي د تعلیم عام کولو او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره به میندې، پلاران او ټولنه هم خپل کردار لوبوي چې دا راز هیواد د پرمختګ په لور روان شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
د مشال ریڈیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنی. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیایمې کلیزې په ویاړ د سیمینار ریپورت ولرو. بیا به د وتلي سندربول شاعر غازی سیال د نوي شعري ټولګې د مخکتنی ریپورت درکړو. او په اخره کې به په ننګرهار کې د نارنج ګل د مشاعرې حال هم په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیایمې کلیزې په ویاړ یو سیمینار جوړ کړیو چې د فرهنګیانو او لیکوالو ترڅنګ پکې لوړپوړو دولتي چارواکو هم ګډون کړیو. نور حال په ریپورت کې. د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیایمې کلیزې په ویاړ سیمینار د تیرې چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شو چې په فرهنګیانو او لیکوالو سربیره پکې له کابل څخه لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د استاد زیار په کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار پوهندوی لال پاچا ازمون د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول:
استاد یار د خپل ژوند زیاته برخه د خپل ژبې او خلکو خدمت ته ځانګړې کړې ده. اوس هم زیار باسي چې د خپل ژوند خوږې شېبې پر علمي خدمت ولګوي. د ژوند په خدمت او د ژوند خواږه د خپل ژبې په بډای نه کې ویني. یوه شېبه آرام هم پر ځان نه دی لورولی، بلکې د ژوند سا او آرام خلکو ته په علمي خدمت کې ویني. داسې رښتینی خدمتګاران د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ژوندي او ځلیدونکي دي.
د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی پراهی هم د استاد زیار په علمي او فرهنګي هڅو مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلی ول: د استاد زیار علمي او فرهنګي هڅو په پښتو ادبیاتو کې د علم او هنر ډیوې بلې ساتلې دي.
د استاد لوړ خیال، ژور فکر، علمي او ادبي هلو ځلو، پوهنیزو او روزنیزو څیړنو، هنري او شعري پنځونو او لیکنو، همدارنګه د ده علمي او فرهنګي هڅو په پښتو ادبیاتو کې د هنر او پوهې ډیوې بلې او روشانه ساتلې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال هم یو له هغو چې د استاد زیار د کړي کار په اړه یې وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل: د استاد زیار پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې داسې یو اثر دی چې د ژبې پر بنسټ یې پښتانه آریایي ساکان ثابت کړي دي.
د استاد وروستی کتاب چې دوهم ځل چاپ شوی دی، پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې، هغه ټولې شایعې او اوازې، افسانې، غلطې ویناوې چې د پښتنو په اړه وې، دا یې بدلې کړې. د ژبپوهنې، توکمپوهنې، ټولنپوهنې، تاریخ، اسطورو، دلی ټولو تحلیل او شننې په پایله کې د استاد دغه څېړنې ثابت کړه چې د ژبې پر بنسټ پښتانه آریایی ساکان او پښتو ژبه
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم د استاد زیار په هڅو او زیار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول.
استاد زیار د ژوند له اتیا پسرلیو سره داسې ملګرتیا کړي چې یوه شیبه یې هم فکری او فزیکي ځواک، فکر او احساس د ژبې او قوم له خدمت نه نه دی غافله شوی. اوس هم د ورځې لس ساعته کار کوي او د خپلې ژبې د غنا او د نورو ژبو سره د سیالۍ په لاره کې د کار اډمني ځوانه ده. ډاکټر صاحب زیار په ډېره مینه، سپېشلتیا او متانت د ژبې په برخه کې د ستاینې وړ خدمتونه کړي او راتلونکي نسل ته یې د سوچه او کره پښتو د ښار دروازې پرانیستې دي.
استاد زیار په دې سیمینار کې هم د ژبې په بیلابیلو اړخونو اوږدې خبرې وکړې چې د سیمینار د ګډونوالو پام یې ورواړاوه. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې یو ځای وویل که پښتانه خپلې ژبې ته تم شي خپل تاریخ به پکې ومومي.
خپله دامونه تر باسي نه ده، خو ژبپوهنې پخوانی دي چې تاسو فولکلور ته نښه وکړئ، تاسې لیکلو ادبیاتو ته نښه وکړئ، پټې خزانې ته، ښکاره خزانې ته، تاسو په ژبه کې خپل تاریخ پیدا کولی شئ.
د دغه سیمینار په آخر کې ځوان سندرغاړي سید الله وفا د پوهاند زیار ځینې غزلې د موسیقۍ له پردو سره هم غبرګې کړې. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار لنن څخه اتیا کال وړاندې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اړوند مزینې کلي کې دنیا ته سترګې غړولي او له رسمي زده کړو وروسته په 1971 لمریز کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې استاد او د قدر غړی شو. استاد زیار د پوهنتون د استاذۍ پر مهال بیلابیلو هیوادونو ته علمي سفرونه کړي او د ژبپوهنې او څېړنې په برخه کې نوښتونه رامنځته کړي دي. نوموړي تر سلو پورې کتابونه لیکلي چې تر اویاو پورې یې د چاپ په ګاڼه سنبال شوي چې شل پکې یوازې شاعري ده او پاتې علمي، څېړنیز او ژبپوهنیز دي. استاد زیار د یو شمېر کتابونه له انګریزي، فرانسوي، الماني او روسي ژبو هم پښتو ته راژباړلي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پښتونخوا بنو پریس کلب کې سپوږمۍ ادبي ټولنې د وتلي سندربول شاعر غازی سیال د نوي چاپ شوي شعري ټولګي مخکتنه وکړه چې حالې زموږ همکار عمر دراز وزیر په ریپورت کې راکوي.
د سپوږمۍ ادبی ټولنې د سیوری لاندې بنو پریس کلب کې د صدارتي ایوارډ یافته شاعر ادیب غزی سیال د 15مې شعري مجموعه حرفونه خبرې کوي د مخکتنې دستوره وشوه. د کتاب د مخکتنې پرانیسته وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او پروفیسر اسیر منګل په لاسونو وکړې شوه. وفاقي وزیر اکرم خان دورانی وویل چې غزی سیال د خپلو ادبي خدماتو او تخلیقاتو په زور باندې خپل ځان د بنو پیژندګلو ګرځولې.
سیال صاحب چې دی زموږ د ټولو یو داسې نام دی چې چرته سیال صاحب راځي نو بنو مور سره راځي او چې بنو ور سره راځي نو سیال صاحب عمر سره راځي. د نن پروګرام چې ما دومره پروګرامونه وته کینسل کړي دي خو د دې اهمیت زما سره ډېر ګران و. د ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې دې پروګرام ته تاسو خپل هم د چینل د طرف نه وخت هم ورکړ او خلکو ته د رسېدو یوه ذریعه هم تاسو جوړه شلې.
په دې موقع پروفیسر اسیر منګل وویل غزی سیال د ادب په هر یو صنف کې تبازمایي کړې ده. په خاصه توګه د سندرې په میدان کې سیال او مثال نه لري.
چې څوک د خپل ژبې لپاره، ادب لپاره، ثقافت لپاره کار وکړي، ناغا خپل قوم او ولس اغان منځي، نو دغه سي محترم د غازي سیال شخصیت هم دی چې هغه نه یوازې په بنو کې هغه منځل شي، بلکې په ټوله پښتونخوا کې هغه ته د احترام په نظر په دې کتل شي چې دغه خپل ژبې او ادب لپاره کار کړی.
صدارت یې وړیا افتا شاعر ادیب غازي سیال وایي
دا پنځلسم کتاب دا خو می چاپ کړه دا ونره دوا کتابونه بغیر چاپ شته پروته دي چې د یو نوم دا انسان موسیقي مبل په نظم باندې هغه دا نظم کتاب دا
نمخکتنه په دستوره کې شاعرانو ادیبانو دا قرارداد هم پاس کړو چې په بنو کې د شاعرانو ادیبانو پروګرامونو لپاره دولت د غازي سیال په نوم یو حال جوړ کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د حمل په لسمه نیټه په جلال آباد کې نارنج ګل مشاعره تر سره شوه چې په لسګونو شاعرانو پکې د نارنج د ګل د وږمو شاعرانه ستاینه کړې وه. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د پنځمې پورز د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې تر سره شوه چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران، د ادب مینوال او سیاسي لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د مشاعره په پیل کې د ننګرهار ولی محمد ګلا منګل په خپلو خبرو کې د نارنج ګل مشاعره او میله د هیواد په کچه تر ټولو ستر او پخوانی یاد کړه، چې په خبره نورو ولایتونو کې دودیزو مشاعرو د همدې نارنج ګل مشاعره نه رنګ اخیسته.
د نارنج ګل مشاعره د هیواد په کچه تر ټولو مشهوره مشاعره ده. خو نن د نارنج ګل وګنی تقریبا په ټول هیواد خبرې شوې دي، چې په خوست کې د چنار مشاعره، په پکتیا کې د نختر مشاعره، لوګر کې د سنځلي ګل، کندهار کې د انار ګل، وردګو کې د مڼې ګل، چاریکارو کې یا په پروان کې د ارغوان مشاعره، هلمند او کنړ کې د سندونو مشاعره، ټولو د مشاعرو د نارنج ګل مشاعرې څخه الهام اخیستی دی.
د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازموند جمهور رئیس محمد اشرف غنی را سوال شوی پیغام ولوست. د دې پیغام په یوه څنډه کې له شاعرانو غوښتنه شوې وه چې په دا ډول مشاعرو کې دې داسې شعرونه له مینوالو سره شریک کړل شي چې د ولس شعور راژوندی او د هیواد زخمونه ټکور کړي.
شاعران به د خپل شعري قوت پر بنسټ د دغه زخمي هیواد زخمونو ته د ملهم پټې جوړې کړي او د یو نوي او هیله بخونکي سهار زیره باور کړي.
د مشاعره زیاته برخه هغو شعرونو نیولې وه چې په هیواد کې روانو ناخوالو، جنگ جګړو او د ګاونډۍ هیوادونو ناسمو مداخلو په اړه نیوکې او ګیلې پکې شوې وې.
یو خوا د امن سولې چغې وایي او بل خوا بارود او انبارونه درومي، دګ د میزای لورا کې ټولو زمي د داس لنډو قطارونه درومي، نو څه د طالبو څه د مطلوب په نامه سپینو جامو کې پړ تور زړونه درومي، څوک په پښتون څوک په تاجک ولوي ورته نقشې او پلانونه درومي، ته د خپل سر د غټېدو په غمې خو زما په سر کې شمار سرونه درومي، نو هیر به مې نشي ګلالی آشنا خپل مسو ته نوشته کوما، اے په ما ګرانه ګاونډۍ آشنا اجازه را یو ګیله کوما.
نه د کلي په ښوونځي کې جنکۍ شته، نه د ژرندې په وټي کې توتکۍ شته، نه هغه زلمی دی کلي کې اوس پاتې، نه په کلي کې د نجونو میرکۍ شته، نه واده کې څوک د چا سندری وایي، نه په ناسته ډله څوک سلام کلام کړي، نه په غم کې څوک د چا سره شریک دی، هیڅوک نشته چې د سولې پیام عام کړي، نه حجره کې د رباب منګي بنډار شته، نه په کلي کې د چا د مینې یار شته، نه د کلي جنکۍ ګودر ته درومي، نه د شنې دیرې د منځ کلي چنار شته.
ځینو نورو شاعرانو بیا د نارنج ګل په بهانه لیکل شوو شعرونو کې د سولې او امن راوستو پیغام خپور کړ.
امکانات د سپړلشت چې دل تراشی شرط دادې چې خائن په کې خائن شي د ظالم لاسونه پریشي د مظلوم مخ کې شي وچی چې قاتل دار تروان شي کاغذی اتلان ورک شي اتلان دی اتلان اتلان دی اتلان شي دا ضرور بس پرلی راشي او ضرور بس پرلی ګورو
چې په وړو وړو پاپ کو د خونځي لور ته ځي چی پوڑو وڑو پاپ کو د خونځي لور ته ځي د دې کم کيو بچو بل خوینو ملنګ بوي دا سپین خوبویا نارنج بل خوینو ملنګ بوي دا سپین خوبویا نارنج بل خوینو ملنګ بوي
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس او رنګ سمیم وایي سګنې مشاعره کې د تیرو کلونو په پرتله ګډونوال زیات و او مهمه ځانګړنه دا وه چې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. دی وایي په سګنې مشاعره کې شاعرانو د ادب مظاهره وکړه او ټول شعرونه د هیواد پر ملي ګټو څرخېدل. د ویلو دا چې له سبا نه 50 کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د بخت